آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د کابل او تهران اړیکې د ولسمشر رئیسی ترمر کورستا په کوم لور ترمی؟ دا سوال روسه تر دې اهمیت پیدا کوي چې د ابراهیم رئیسی د ولسمشری او د طالبانو د بیا واکمنی وخت تقریبا سره په یو وخت پیل شوی. رئیسی د 2020 کال د اگست په 15 د ایران د ولسمشر په توګه لوړ وکړه او لاس روسه طالبان کابل ته ننوتل. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتن نور د می په 19 د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې مړ شول. د رئیسی په مشی د ایران له حکومت سره په تیرو نږدې 3 کلونو کې د طالبانو په مشی افغان حکومت سوداګري پراخه کړه. د نړیوال بانک د احصایو له مخې په 2023 کال کې افغانستان 1.8 میلیارد واردات لرل او 1.8 میلیارد صادرات. یو له هغو هیوادو څخه چې افغانستان ډیر واردات ترې کړي دي ایران دی. د افغانستان او ایران ترمنځ په 60 کال سوداګري 2.25 میلیارد ډالرو ته ورسېده. په سیاسي ډګر کې ایران په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازیو ته وسپاره. د طالبانو مخالفانو ته په خپل خاوره کې د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. حتی 60 کال د وری په میاشت کې د ایران په کراچ ښار کې د ملي مقاومت جبهې څلور غړي د داعش د غړیو په تور ونیول شول. د ریسی د ولسمشری په وخت د طالبانو جکپوری پلاوی څو ځله ایران ته سفرونه وکړل او د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د ریاست الوزره د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یو پلاوی د چهارشنبه په ورځ برخه واخیسته. اوس په دا اړیکې څرنګه شي؟ مخکې تر دې چې له میلمنو سره دا سوال مطرح کړم، د رئیسی د جنازې د مراسمو او واکمنۍ د دورې جنو لوریو ته به په دې راپور کې تم شو.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم. د رئیسی مړی د هلیکوپټر له پیښې وروسته د سه شنبې په ورځ تهران ته ورسید. د ایران د رژیم پلویانو د رئیسی مړی له تهران وړاندې تبریز ښار ته وړی و. که څه هم ابراهیم رئیسی په ایران کې خپل پلویان لري، خو ډیر شمیر داسې کسان هم شته چې د هغه په مرګ یې جشنونه ونیول. په 2022 کال کې کله چې د ایران پوځي ځواکونو په دې هېواد کې پراخ لاریونونه چې تاوتریخوالي سره مله وه وځپل، رئیسی د ایران ولسمشر و. هغه لاریونونه چې په ایران کې د مهسا امینی له وژنې وروسته پیل شول. 22 کلنه مهسا د بد حجابۍ په تور د ایراني چارواکو لخوا ونیول شوه او وروسته یې د امنیتي ځواکونو په بند کې ساه ورکړه. رئیسی 3 لسیزې مخکې له دې چې د ایران ولسمشر شي، په 1983 کال کې د هغې کمیټې غړی و چې د اعدامونو حکمونه به یې صادرول او دغه کمیټه د مرګ په کمیټې مشهوره وه.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
د اسمت وطن پرست د کورنۍ اولس غړي د 2 لورګانو او 3 ورونو په ګډون د ایران د رژیم لخوا اعدام شوي دي.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عام هستی که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادره که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
میرمن وطن پرست اوز پاس ویدن کشون کوی.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه. باری دیگه منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم، مال خودمه.
د هغو کسانو شمیر چې په 1998 کال کې د ایران د رژیم لخوا اعدام شوي معلوم نه دی، خو د بخښنې نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ دغه شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسیږي.
د ازادي په سپو کې پروګرام په منځني سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او هغه ملمانه چې په خبرونه کې سره یو ځای کیږي هغه به یو په یو تاسو ته معرفي کوم. دمګړي د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر د پانتون استاد را سره د اتمر سپ خبرونه ته شرغلي کلمړی ل تاسو څخه د پښتنه وکړم چې څاټ کال کوي چې د کابل او تهران روابط د رئیسی تر مرګ وروسته په کوم لور درومي.
مننه شبا صاحب تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. لکه چې تاسو پوهیږئ خپله خامنه ای دا خبره وکړه چې دولت کې به تغییرات نه راځي، په دې معنا چې د دولت په پالیسي ګانو کې به تغییر نه وي او د دې په روابطو کې هم د نورو هیوادونو سره مخصوصا ګاونډي هیوادونو سره چې هغه افغانستان هم په هغه کې راځي دی کې به تر ډېره حده پورې څه تغییر رانه شي، دغه روابط به همدغسې وساتل شي. غیر د دې نه چې که دننه په ایران کې پس له دې نه چې انتخابات کېږي که کوم نوی مسله یا نوی لانجه د خلکو او د دولت ترمنځ رامنځته نه شي، نو زه فکر نه کوم که د ایران په سیاستونو کې تغییرات راشي.
مننه اتمر صاحب. د پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز د واتساپ له لارې سره مل دی. جانباز صاحب تاسو هم خبرونه ته شرخلی، تاسو څه اټکل کوئ؟ اتمر صاحب خو وایي چې د افغانستان او د ایران په روابطو کې به تغییر را نشي، ستاسو په باور؟
سلام شه برسه تاسو ته او ښاغلی استاد مرسي ته به سلامونه او اوریدونکو ته هم سلام. یعنی زه هم تقریبا په همدې نظر یم چې بس خاص تغییرات به رای نشي، ځکه چې ایران کې اوس یو ایدئولوژي حاکمه ده او دې ایدئولوژي ډېرې ریښې ځکه ولیدي د ایران په ټولنه کې شیزم په ټوله معنا په دې چوکراسي کې ورته وایي حاکمه ده، حاکم دی. نو په دې ترتیب چون اهرام د قدرت هم د یو سلسله ډېرو سختدریزو ملایانو ورته وایي اخوندانو ورته وایي د هغوی په لاس کې دی، هغوی دغه سیاست ټاکي. یوه خاصه حلقه ده چې شورای نخبگان ورته وایي، د هر څه چې ورته وایي فقط د دوی په لاس کې دی. او زه فکر نه کوم چې د رئیسي وژل کېدل، د عبدالیان وژل کېدل په دغه سانحه کې چې اوس ویل کېږي چې دا یوه سانحه وه، تیاری سکوت وکړه یا تیاره دغه په څنډه ولګېده، د پارتنرشپ د هوا د بدوالي له کبله زه فکر نه کوم چې داسې لوی ستراتیژیک لکتر لګه په لاند محل کې زه فکر نه کوم چې داسې ستراتیژیک بدلون راشي د ایران په ستراتیژیو.
بله،
خو په عین وخت کې دا هم غواړم چې کایتون چې دننه په کور کې د ایران ټولنیز وضعیت، اقتصادي وضعیت، تاسو پوهیږئ چې رسمي ارقام دي چې ملي سازمانونه یې ورته ویل چې تقریبا 60% د ایران خلک د فقر د حد لاندې ژوند کوي، همداسې قومي اتنیکي خوځښتونه دا هم لیدل کېږي. په ایران کې د بلې خوا نړیوال فشار، تحریمونه، ایران عملا په جنګ کې ډېرو هېوادو سره لکه اروپا اتحاد یا لکه متحده ایالات لکه اسرائیل، البته دا جنګونه هغه نیابتي مقصد دي، خو دا د دې هېواد څنګه تاثیرات لري. په هر څومره ایران ځان پوزیشن کې چې جنګ نشته په داخل د ایران کې، خو وقتا په وقتا موږ ګورو چې اسرائیل خپل غچ اخلي، د دې منصبداران په سوریه کې د منځوري او وقتا په وقتا د دې متخصصین او نیم متخصصین دننه په ایران کې هم په یو ترتیب د منځوري کېږي، چې ایران ته بېخي د اسرائیل لاس ګوري. او همدغسې نور بوسیستونه چې دننه په اصلي اهرام د قدرت چې سپاهي پاسداران او شورای نخبګان دی، او په څنګ کې د اردو د دوی په منځ کې ډېر لوی تفاوتونه شته دي. او یو البته دا یو فرضیه ده، یو روایت دی چې دغه سانحه چې شوې ده کېدی شي دا به هم دننه په کور کې ځینې عوامل ولري چې د وخت په تېرېدو به موږ په دې یا پوه شو یا پوه نه شو. تاسو پوهیږئ چې ځینې پېښې همداسې پاتې کېږي، پټې خو بیا ځینې وروسته د زمان په تیریا دو سره په مرور د زمان سره هغه را څرګند کیږي. یعنی تقابل د نن ګرچې ایران چې ډیر تړلی هیواد دی، هلته اطلاعات او مجموع معلومات اخبار ډیر کلک کنټرولیږي، اما هغه راپورونه چې رسیږي هلته ښکاره راپورونه هغوی داخلي چې دننه په ایران کې کړکېچ شته دی، ناورین شته، اقتصادي، اجتماعي، اتنیکي، مذهبي.
مننه جان باصب. بله او بخشه ساس خبر قط کوم تاسو سره ډیره د پورسو کې د خپل خبرو مو د ایران داخلي وضعیت ته اشاره وکړه. کچرته د ته تم شو چې کله د ایران د اسلامي انقلاب مشر آیت الله خمینی مړ شو په 1990 کال کې، په هغه وخت کې داس راپورونه خبره شول چې شاوخوا 10 میلیونه ایرانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. بیا وروسته چې د ایران پخوانی جمهور رئیس رفسنجانی په 1910 کال کې مړ شو، په هغه کې هم شاوخوا 1 میلیون کسانو برخه واخیستل زیات، او د قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې چې 3 کاله مخکې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، هلته هم په شاوخوا 1 میلیون کسانو برخه واخیسته. رفسنجانی یو څه زیاتو، لیکن تر اوسه پورې که څه هم رسمي ارقام ایران نه خبره کړي، خو ځینې راپورونه وایي چې په لسګونو زره کسانو په تهران کې د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دا په دې دلالت نه کوي چې یو څه د ایران د اسلامي حکومت یا رژیم محبوبیت په داخل کې هم کم شوی؟ دقیقاً،
خو بس دقیقاً هغه مبغه چې تاسو سره وکړه، ما هم مکتب سره چې په همدا وخت وایم چې هغه اوس چې نشته د نن په اجتماعي او اجتماع کې په ټولنه کې د ایران را پیدا شوی دی، هغه دغه بوستونه جوړ کیږي په ورځ کې د دوه سره، او د کلمو په کې د دوه سره تاسو خپل څه ارقام ورکړل شي د خمینی په دوره کې سلمان شو دی او وروسته رفسنجانی هم داسې نور دغه پاپولاریتي او توا یک محبوبیت چې دوی یو ترتیب دی ازغان کې را داخل کړي وو زری کړي وو اغه مخ ته کمزوري کې دود ځن شو ویل چې دا تر دې لري بریدا کم شوی، خو دا چې کار مخ ته کمزوري دود او دا هغه اجتماعي سیاسي اقتصادي ستونزې دي، تضادونه دي، بوستونه دي چې ایران په تورونه کې په ډیر ازغار ده راختاره شوی دي، او دا وستر بلې نور هم جوړ کیږي. همدغه یو ویل تم دی خپل شوی چې ایران غواړي دغه خپل مشکلات بهر ته صادر کړي، دغه د اسلامي انقلابونه دي، هغه دغه نیابتي ګلې چپلې دي چې ټول خاورې ټول دغه منځنۍ ختیځ د ډاکټر دی په افغانستان کې خلافات یې ایجاد کړل، هلته په پاکستان کې زینب یې ایجاد کړل، دا خو ټول هغه هڅې دي چې زور تاکتیک دی، کوم نوی شی هم نه دی چې دا خپل ستونزونه یعنی منحرف کی اسهان داخل په کور کې بیرون ته وځوي چې دښمن بیرون دی، دښمن متحدوي، دښمن ډېر لوی دی، دا څنګه چې خپل اورسر نه کوي.
بله معنا نه جان باس
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی هم را سره مل شو، د دوی هم هرکلی کوم. حافظی صاحب، لتاسو دا پوښتنه وکم، په داس وخت کې رئیسی وژل کیږي یا د هلیکوپټر په پیښه کې مړ کیږي، تر دې څو ورځې مخکې هند اعلان وکړ چې یو 10 کلن قرارداد د چابهار په ارتباط له ایران سره وکړ چې یو 300 میلیونه ډالر به هلته ولګوي، او لکه څنګه چې مې راپور لید 250 میلیونه نور ډالر هم په یو شکل په سړکونو د ریل په پټلۍ باندې ممکن هند مصرف کړي. په دغه شرایطو کې دغه پروژو ته د رئیسی مارک، یعنی په دغه پروژو باندې د رئیسی مارک تاثیر اچولی شو کنه؟
اول سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه محترم او ویدونکو ته. دا د دې پورې لري چې سیستم څه ډول دی په ایران کې. سیستم یوازې په ولسمشر یا رئیس جمهور خلاصې کیږي نه، هلته نور ساختارونه شته دي. تشخیص مصلحت په نوم یو ارګانیزیشن دی چې ډېر پخوانی رئیس جمهوران او نور خلک سره ټول دي او ستر روحانیون دي، مجلس خبرگان دی چې دا ډیر صلاحیت لري تر جمهور څخه بل په خپل رهبر دی چې مرجع تقلید په مذهبي لحاظ دی او اول خبر خدای کوي دا رهبر مذهبي دی ایران آیت الله خامنه‌ای او بیا نور سیستمونه دی لکه سپاهی پاسداران د انقلاب اسلامی او نور هلته د رئیس جمهور ټولواټ نه دی ټول صلاحیتونه ورسره نه دی مثلا په کابینه کې هم د امنیتي وزیران د رهبر لخوا مستقیما په شمول د وزیر خارجه تاکل کېدل رئیس جمهور مشورتي رول درلود خو په هر صورت بیا هم په اجرایوي برخو کې لکه سی ایو یا لکه اجرایوي رئیس د رئیس جمهور خپل محدود صلاحیتونه درلودل په دننه کې په اقتصادي چارو کې په نور مسایلو کې خپل رول درلودل اما دا قراردادونه چې کېږي په هر رژیم چې وي هغه هیواد ورته ژمن دي داسې نه شي کېدلی چې یو قرارداد یو حکومت سره وشي بیا بل حکومت ډډه وکړي بیندلي اربیتریشن شتون لري یعنی منازعات
حافظی سے محترم مثلا چورته ګورو د چابهار تړون په 2003 کال کې لمړی پلا د دغو هیوادونو ترمنځ یعنی موافقه پی وشوه بیا چورته ګوري دغه د 12 وخت پی تیر شو او ځین راپورونه دا وایي چې لتونې دادی چې د منځنی ختیځ جګړې د په افغانستان کې د جمهوری نظام سقوط په ایران کې ځینې د امریکایانو د غربیانو بندیزونه په ایران باندې یعنی بهرني عوامل ډیر کله په دغو شانو باندې تاثیر کوي نو ځکه فکر نه کوي چې ځینې تاثیرات ممکن ولري او یې پر پیدا شي
خپل حد پورې خپل تاثیرات لري تاسو پته شته چې د اقتصادي انټیګریشن یا همګرایي اقتصادي یا ستر اقتصادي کارونه تر سره کول یو سیاسي او مقتدر بستر ته ضرورت لري او حمایت ته ضرورت لري کله چې سیاسي بې ثباتي راشي د پنګوال هم زړه نه خکې چې په یو هیواد کې پنګونه وکړي یو ملت دی او سپاتیوال زمون په هیواد کې همدغه چې په لپسی بدلون راځي او دا بدلون هر وخت چې راځي د نوې حاکمان د سپر څخه هر شی پیلېږي نو په دې خاطر باندې دا په لپسی کار ته څوک ژمن نه دی نو دا ګوسس په خپل بیا د پورسا باندې خودونه اوس مشکلات شتون لري چې تر 90% څخه هم خلک زیات تر فقر لاندې ژوند کوي بیکاری بالکل کچې ډیر لوړ ده او د خلک معیشت ډیر خراب دی په ایران کې هم دا پرلپسی تقریبا 30 کال څخه زیات شو چې بندیزونه دي دا بندیزونه په عام خلکو باندې ډیر فشار اچي اوس مثلا په افغانستان کې چې د حکومت پرسمت پیندل چې نه دی حکیمان ته کوم پروا نه لري نو هغه ته د خدي ځکه چې بندلی تاودا تجمن نه دي اما خلکو ته خلک هلته بیا توسیوي انکشافي پروژې پراختیایي پروژې نه تطبیقیږي انفراستراکچر نه جوړیږي او د کرنې د ودې لپاره د صنعت د ودې لپاره د کار د موندلو ځای پیدا کولو لپاره پانګونه نه کیږي په دې خاطر خلک لاپسي غریبانه کیږي په ایران کې هم داسې دی چې د حکومت باندې کوم اغیزه نه کوي ولې معادي خلک او د مثال په توګه شپه تاسو بیده شئ سبا چې پورته شئ ریال دوه چنده راتی چوی دی مثلا تاسو وګورئ چې په دا پیزش پک کار کې ریال دی افغانی په مقابل زر تومن سلویخ رو پیوی اوس یا وشار سلور هم بانی یعنی دا وګورئ چې دا خو غاسوب چه تولید کهی پی ایران که خپل مال خرسی مارکت تا خو هیچ چه تلاسه کولی نیشی یعنی پا هارد کرنسی چه بسن جو دیر خلق پتاوان کردی نو پا دی خاطر باندی دا سیاسی بی ثباتی او سیاسی مشکلات پر اقتصاد باندې منفی اغیزه کولی شي
مننه حافظی صاحب
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اتمر صاحب که تاسو تراشم د ایران او د افغانستان روابط په داسې حالت کې چې د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ایران کې د رئیسی تر مرګ وروسته دا احتمال هم شته چې هغه منځلاري انتخابات وګټي او هغوی ممکن له طالبانو سره ډیر ښه روابط ونه لري څه اټکل کوي بیا هم
من باید صبر وکړو تر څو پورې چې اول خو دغه انتخابات د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي، یعنی په دغه 50 ورځو کې باید په ایران کې د قانون اساسي پر بنسټ باندې انتخابات وشي. زه داسې فکر کوم چې اول خو په دغه انتخاباتو کې موږ باید دا وګورو چې د خلکو د ګډون سطح کوم ځای کې ده، یعنی آیا واقعا په دغه انتخاباتو کې به خلک ډیر ګډون وکړي او دغه راتلونکي ولسمشر ته به دوی
اتمر صاحب وبخښئ، که د خلکو د ګډون خبره کوو نو د ایران په تیرو انتخاباتو کې چې رئیسي ګټلی و په 2021 کال کې، په یخې کې هم د ایران تر هر بل انتخاباتو کمو خلکو برخه اخیستې وه، نو اوس ولې دا توقع و که خلک چې ممکن خلک ډیره برخه واخلي؟
خبره همدغه ده چې خلک د ایران ولس د دغه اخوندي رژیم نه ډیر ستونزې ګالي، لکه چې مخکې حافظي صاحب وویلی د دوی اقتصاد خراب دی، د دوی پیسې ارزښت د لاسه ورکړی، د دوی روابط نړیوالو سره خراب دي، تحریمونه په دوی دي او د دې قربانیان د ایران ولس دی. زما ښه یادیږي کله چې خمینی ژوندی و، خمینی کله چې اول خو په ایران کې دغه انقلاب اسلامي چې راغی دا یوازې د اخوندانو د خوا نه نه و، ډیر مترقي روشنفکري ملي احزاب و چې دغه سره مرسته وشو چې دغه انقلاب د شاه پر ضد دوی ایران کې دغه واک ترلاسه کړي. لیکن اخوندانو بیا یو بل چال ووهه، دغه ټول چپی او روشنفکري او ملي احزاب دوی له منځه ویوړ، او د همغه وخت نه دوی په اعدامونو باندې پیل وکړ، لکه چې مخکې یو راپور کې تاسې ولید چې د یو کورنۍ نه 11 کسان دوی اعدام کړ تر دې حده پورې. په همغه وخت کې خمینی ویلی چې موږ اسلامي انقلاب صادروو. صادروو دا معنی چې هر ځای کې چې زموږ لاس ورسیږي دغه انقلاب هلته رولیږو، او دا امکانات او پیسو ته ضرورت درلوده. نو موږ که وګورو په دغه 1.5 کلونو کې ایران په هغه لور روان دی. دوی په سوریه کې نیابتي جګړه وکړه، په عراق کې وکړه، په لبنان کې وکړه، په یمن کې وکړه، په فلسطین کې وکړه، په غزه کې وکړه، په افغانستان او پاکستان کې دوی لکه چې دوستانو په غوږ تفسیر وکړي دوی هغه خپل پلویان لري. نو ایران خپل ټول هغه منابع په هغه نیابتي جګړه کې مصرف کړ، او نن دغه ستونزې چې مخامخ د ایران دغه د هغه ناسمو سیاستونو له کبله دی. که تاسې وګورئ ایران په کال کې د نفتو نه تقریبا 80 تر 100 میلیارده ډالرو پورې دوی عواید لري، لیکن دغه عواید دوی په ایران کې نه مصرفوي، دغه عواید دوی په سوریه کې مصرفوي، دوی په یمن کې مصرفوي، دوی په لبنان کې مصرفوي، دوی په عراق کې مصرفوي، دوی په نورو ځایونو کې مصرفوي. او هغه د خمینی خبره ده چې موږ اسلامي انقلاب صادروو، او هلته خلک د لږې نه چې عادي ایرانی وګوري هغه په ستونزو کې ځای مشکلات لري.
مننه اتمر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک له لارې هم ازادي راډیو ته د اوریدونکو یو شمېر پیغامونه راغلي دي، یو شمېر به له اوریدونکو سره شریک کړم. نظرګل قریشي لیکي افغانستان له هر چا سره ښه اړیکې غواړي. محمد زاکر معروفي لیکلي دي، د لیکي چې زه د کندهار د معروف ولسوالي څخه خپل نظر در سره شریکوم، او د ده په باور د کابل او تهران اړیکې به ډیر پرمختګ وکړي او د پرمختګ په لور لاړ شي. حبیب الرحمن کلیم لیکلی دی، د میدان وردګو د جلګې ولسوالۍ د کابل او تهران په اړیکو کې انشاءالله کوم بدلون نه راځي. طلحه عمر لیکلی دی درې گاونډوی هوادونو داعش ته زمینه برابر کړی دا او د یو وشت مطلب لیکلی دی چې نه شول وستلی او په ایران باندې انتقادونه کړی دي. الف نور سیلاب لیکلی دی ایران زموږ گاونډی هیواد دی، زموږ او ایران زیاتې اړتیاوې زیات مشترک دي، نو په دې اساس مو باید تر پخوا لا روابط بهتره شي. شمس الله مینپال لیکلی دی زما په نظر اړیکې به د پخوا په رنګ وي او عادي به وي. سمیع الله سرحدی لیکلی دی چې د خدای رضا وي هغې خواته به درومو او د هغې خوا به ځو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، دا خپرونه تاسو په راډیو کې په منځنۍ څپه 12:16 اورېدلی شئ. موضوع مو د کابل او تهران اړیکې د ایران د جمهور رئیس رئیسي تر مړینې وروسته. په خپرونه کې مو میلمانه دي اسحاق اتمر د پوهنتون استاد، غوث جان باز پخوانی ډیپلومات، او د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي. د خبرونه د بل اړخ ته راشو، د ایران روابط د لنورو هیوادونو سره دا اوس چې ورته ګورو، جنو هیوادونو مثلا جنو پیاوړو هیوادونو لکه چین، لکه روسیې، لکه هند خپل استازي الته استولي وو چې په ایران سره په غم شریکی کې شریک شي، او همدارس په لویدیځو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو، فرانسې او یو شمېر هیوادونو خپل غم شریکی شریکه کړي د رئیسی سره. خو کچرته د رئیسی خارجي سیاست تراشو په تیرو نږدې دریو کلونو کې د لاسراولنه لرل چې له جنوبي کوریا څخه خپل پیسې بیرته ترلاسه کړي چې تاجرات په وزه شوی وو، بلورته له سعودي عربستان سره رابط بهتره کړل. لیکن له پاکستان سره چې ایران همیشه شر رابط درلودل، حتی په پاکستان کې حمله وکړل او پاکستان بیرته جوابي حمله وکړل او رابط کړکیچن غونډشکاري، له اسرائیل سره چې هیڅ کله هم مخامخ په جګړه کې شکیل نه و، ایران شکیل شو او دا خطر و چې په مخامخ جګړه کې برخه واخلي. او جنبه صاحب مخکې تاسو اشاره وکړه چې اسرائیل بخپل غچ هم اخلي او ممکن وایخلي، که یو څه نور لتاسو نه واورو جنبه صاحب، د ایران دغه خارجي سیاست چې لرئیسی ایران ته په میراث پاتې دی، دا به په سیمه کې له نورو هیوادونو سره سره هم دوام وکړي؟ حضور شدر صاحب،
ایران کوشش کوي چې سعودي بهرنی سیاست مخته یوسي، اقتصادی او اجتماعی هان دیور توای یا ټول زور اچول دی په دغه پخوانی شوروی اتحاد او ختیځ باندې، عمدتاً د روسیې فدراسیون سره، د چین سره، د نورو دغه په منځنۍ اسیا کې د وادو سره، او عمدتاً د دې هغه اساسي پارتنران چې شریکان هغه روسیه ده، چین ده، پیرو ده، ربی ده، هند ده، او ځینې نور هیوادونه ده. اګوري د دغه رئیسی د اقتدار په وخت کې ایران وسو کولای شي شانهای ته راغلی، اصلي اوبیاک د سازمان کې راغلی، همدارنګه د یو بل سازمان کې ناظر شو، هغه دا چې هغه د یوروشیا اقتصادي اتحادیه د شهر ته هم دوی اوس د ناظر موقف لري. په عین وخت کې دوی منځنۍ اسیا سره هم ډېرې پراخې پروژې لري، چې البته د منځنۍ اسیا هیوادونه کوشش کوي چې لږ سره محتاط اوسېږي، چې د دوی د هغه د ایدیولوژیکي صدوراتو هغه انقلابونه چې د دوی په خپل په ذهنو پهو پلونو کې لري، چې د هغې کار نه شي، البته دوی سره ځینې محتاطانه مخته ځي. چین مثلا دوی سره 15 کلن قراردادونه وکړل اقتصادي، همداسې د وسلو راکړل راکړه شمالي کوریا سره دوی روابط ډېر پراخ کړي دي، هند سره د اوس اوس نوی قرارداد د چابهار په تړاو امضا شو، او نږدې راتلونکي کې به چابهار بندر فعال شي او د دوی صادرات په دې طریقه هم مخ ته ځي. د بلې خوا په منځني ختیځ کې دوی نورې پروژې، دلته یې دغه منطقه خپلو د خپلو ستراتیژیکو دغه یو ترتیب د خپلو د خپلې یوې هژمونۍ حوزه ګڼي، او په مستقیم تقابل کې په سیاسي تبلیغاتي متوای پروپاګاندي تقابل کې ځان واقع کړی د اسرائیل سره، او غواړي په یو طرف په یو ترتیب ځان وکړي چې دوی نه ترکیه، نه سعودي، پاکستان، بلکې دوی دي چې هغه د اسلام علمبردار دي، دوی دي چې د مسلمانانو قوم مقدس مسجد نشه الاقصی را دغې نه دفاع کوي او دغې نه حمایت کوي، په یو تفصیل غواړي دغه ځان پوزیشن کې چې دوی دي چې د اسلام اساسی مدافعین دی او دوی سره باید نور اسلامی کی بدونه راندش خدا عین وخت دې تزاون را مستقری دی دوی د سعودي عربستان سره د دوی او ایرانیانو د ترکیه سره گرچه د سعودیانو سره د چین په مزدوب دی اوسه کله چې هغه خپل کم ډیپلوماټیک اړیکې چې کېدلې دي هغه بیرته احیا کی د بل خوا دوی طبیعتاً چې موږ ډېر لوی تعزیرات او تحریمات ورته شوي دي هم د غربي اروپا د خوا هم د متحده ایالاتو او د ناتو د خوا په مجموع کې او یو سخت تقابل د دوی په منځ کې روان دی چې ایران دغې ټولې خپلې ډېرې پیچلې بهرنۍ پالیسي سره ښکېل دی راګیر دی او ځان پرې کاغلی نه شي اوس مثلا په څه ترتیب
مننه جان باصاحب مننه جان باصاحب
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د اقتصاد برخه ته کراشم حافظی صاحب جانبا صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې ایران له روسیې سره شراوبیت لري لیکن بل لور ته چورته ګورو د ایران سه بی پیلوټ الوتکې د اوکران په جګړې کې جګړې لپاره روسیې ته ورکړې دي ډیر اروپایي وادونه چې مخکې له ایران سره روابط ورس پورس بهتره کول روابط ورسره خراب شوې دي د رقم روابط له اقتصادي اړخه د په ایران باندې منفي تاثیر کړی دی له اقتصادي اړخه
دا د چین د ایران او د روسیې نږدېوالي په دې خاطر دي چې تر ډېره بریده پوری دوی ورته موقف لري په بینالمللي نظام کې دوی د متحده ایالات د امریکا لخوا او د اروپایي تعدیل لخوا په ډېر موارد کې تحریم دي نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې په اسانه یو بل سره د دوستۍ یا سوداګري جاري وساتي او دا هغه داسې دي چې دوی په خپل ملي پیسو باندې خپل منځي سوداګري کوي د سویفت سیستم څخه کار نه اخلي د جهان د مالی نظام څخه به برخه دي نو یو دلیل دی چې دا د مجبوریت له مخې دی کنه ایران انانوي مارکیټ د ایران د تولیداتو لپاره د اروپا او د یوې ټکنالوژي هم اکثرا جرمنی دی مثلا د ایران خودرو چې دی چې موټر جوړي دا خو د مرسیدس بنز یو شوبه د شالته کاروبار کوي د ترکتور سازی د تبیز چې دی د خپل د یو انګلیسي کمپنی ایجنسی دی البته دا په نوم دی سچ دی لری جان چې لري دا خو اسان پیجو ده فرانسوي مارک ده چې شالته کاروبار کوي دی خپل مناسبات لري اما د روسیې لخوا هم د اول خو روسیې د لوی مارکیټ ده د ایران د وچې میوې لپاره او د لمدې میوې لپاره دوی ډیر صادرات لري روسیې ته او د روسیې څخه بیا لرګي واردوي او یوته د نو شین او پولیټیلین او هغه مازاد شین چې دوی په روسیې کې ډیر ارزان دي دوی ته استي نو دا څنګه دی یعنی د دې د مجبوریت له مخې دوی ځان دوی محدود دي په دغه مارکیټ کې او دوی بیا په بریکس سره یو ځای دي اوس ایران هم خو د بریکس غړیتوب ترلاسه کړ
بل
او دوی غواړي چې د تاریخونو خزان وژغوري او حتی تر هغه بریده پوری چې د ډالر زدایي یا د ډالر په ځای مثلا د بریکس پیسې باید وچلې دي یورو او د پاوند سترنګ او د فرانک سویسی ترڅنګ نو په دې خاطر باندې دا منتاب د دې مناسبات او راته ورکړه تر هغه بریده پوری چې د جدي تحریم نه دي او ایتالیا اروپا سره هم جریان لري او د غیر رسمي چینول لالياري اته دي یان تیل نو شین هم راځي ځینې اروپایي وادونه ته د تګاری فانکی او فصل تصفیه به مارکیټ داخلي اما دوهم لاس یا کده شو بل هیوا د سره مرسته وکي د فری پور پایس
مننه افیسی سپ
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوه اړیدونکو هم را سره دي دا اړیدونکو په وخلو د ټلیفون له لارې را سره وصل شوی دي مهرباني وکړئ آزادی په چپو کې پروگرام ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شه بر ستا او ملمنو او د آزادی رادیو ټول کارکونکو اړیدونکو ته مې کیلې او احترامات وړاندې کوم تاسو د ایمي اوریدونکو چې توخیم د زابل ولایت
اجي صاحب شرغ له مهرباني
تشکر موږ به پر دې باندې نظر ورکو او په پښتنه ولرو موږ د ایران د رئیس جمهور د وزیر خارجه او د هغوی مرګرو د شهادت یا د مرګ غمیز ډیر متاثر کړی یو وسته هم دا یو ډیر مشکل و یو ستر غمیز و چې پیښه شو الله دې دې وبخشي موږ ډیر غمجن یو لدې سره په دې غم کې شریک کیو او زموږ د اسلامي امارت چارواکي هم لاړو لدې سره د جنازې کې شرکت وکاو د هم یو نیک اقدام بولو او موږ غواړو چې له ایران له اسلامي جمهوریت سره ښه اړیکې او روابط ولرو لکه چې دا هم یو اسلامي هیواد ده او زموږ ګاونډی ده او موږ له دوی سره اقتصادي او کلتوري او اجتماعي مناسبات لرو او زموږ ګاونډی ده او تر ډېره حده له اسلامي امارت سره هم نظر هم ده او دوی دواړه د غربي هیوادو سره د مسلمانانو ضد دي د فلسطینیانو باندې ظلمونه کوي دا هغه هم مخالفت او په اسرائیل او مستقیما الموه کوله دا هم مستایو نو له محترم ملمانو زخم دا پښتنه د خاصتن د زراعت ساتیزي سات زخم سی په اقتصادي رګر کې به دا غدي چې د تومن وړاندیز کولی د سلیدي چې به زموږ راکروات کړو په تومن باندې دا به په اقتصادي لحاظ باندې زموږ پر اقتصاد باندې منفي عمل وکړي او کبه مثبت نو دا زموږ پښتنه
مننه مننه حاجی صاحب یو بل اوریدونکو به سره ده مهرباني وکړئ او سره په پوک پروگرام ته
السلام علیکم تاسو او ټول میلمانو ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام
زهران د هلمند ولایت کچې کې ولسوالۍ څخه زړه دادت وایم چې د ایران ولسمشر صاحب د جواب بخشي البته نامعلوم شهید خدای نو چې څنګه به خدای جواب بخشي خدای ایران سره مشوره وابط واړو او ایران چې د کیفیت لرونکي محصولات لري چې دا راوړت ولې ډیر شانې دي د ایران ته موږ ډیر ضرورت ورته لرو او شانې دي او د دې طالبان څنګه دا وشتنه ده چې ډیر شو سره کې ایران یو اسلامي هیواد دی زموږ تاوندې هیواد دی او د حسین یاجان سره چې د امریکا یاجان بوله د مجاهدین خلک دي د دې سره او هغه سره د مرسته کوي او چې د امریکا او اسرائیل ماتې ایران یو ډیر اسلامي هیواد دی او ډیر اسلامي دلې د دې تړاو لري نو د دې خدای آباد لري چې دا اسرائیل ماته دا هم زموږ لپاره د خوشحالي ورځ او د دې سمې دا طالبان وای وای کالداري دلته ما چلو وای نو تومان به څه کوي چې راوړي دلته
bale manana دا هم یو سوال دی حافظ صاحب ک په لاندو لوستن د دو تقریبا پښتنه به دواړه د تومان په ارتباط کې تاسو وضاحت ورکړي
نو سلامونه او نیکی هلی ګران حافظ صاحب ته د ایسب سوال ډیر مهم سوال دی ډیر زما همکاران په اتاق کې هم دا سوال لري دوی خود ما مخکې مرزو کړ چې دا مجبوریت لمخې دي چې افغانستان ایران او روسیه او ځینې نور هیوادونه د بینلی مالی سیستم څخه به برخه دي نو دوی نشه کولای چې په سخت پیسو یا هارد کرنسی کوم چې ډالر دی یورو دی او سویسی فرانک یا استرلینګ پاوند دی په بینلی سیستم رسمان دی بانکونو لري راکړه ورکړه وکړي دوی په دې باندې محدود دي چې دوه جانبه قراردادونه هیوادونو سره وکړي او حتی هغه هیوادونو څخه چې ډالر الټر مروج دي د هغوی څخه هم د حواله د سیستم څخه ګټه پورته کوي چې دا ډیر مشکلات لري او بیا پیسې ډیر زیات کمیشن ډیر زیات دي خو ریال سره هم خیګنی لري هم ډیر مشکلات لري مشکل دغه دي چې ریال د سختو پیسو له جملې څخه نه دی یو هارد کرنسی دی لکه ډالر پاوند او مثلا یورو او سویسی فرانک او نور داسې قوي غښتلي پیسې بل د سافت کرنسی یا د نرم پیسې دی لکه د افغانستان لکه د پاکستان لکه د ایران چې دا ثبات نه لري د دې ثبات کوم اساسي بنسټیز قوي اقتصاد باندې ولاړ نه ده هر وخت کې دی چې مثلا پاکستان یو وخت ډیر لاسو او یا غنی یو کلدارو او سلور کلدار یو غنی ده یا مثلا یو وخت دونی مو غنی یو ریال او 3000 ریال یو افغانی او سلویشت پیسې دي. نو په دې خاطر باندې دا ډیر نوسان لري او بې ثباته پیسې دي. کېدای شي یو شپه د خرید لپاره که څوک پیسې جمع کوي مثلا ریال، هماغه شپه نه ورکول کېږي، بیا سبا ته پاتې کېږي. سبا ته پاتې کېږي، سبا احتمال د دې شته چې د ریال ارزش لس فیصده راټیټ شي، او دا لس فیصده راټیټ کېږي خو په دا سوداګري کې دومره خو ګټه نشته چې که په پیسو باندې لس فیصده ضرر وکړي او پنځه فیصده.
حافظي صاحب محترم، هغه بل اورېدونکي چې له هلمند خبرې کولې، هغه بیا دا خبره کوله چې د طالبان په افغانستان کې د کلدارې مخه په ځینو سیمو کې نیسي، خو تومان هم په افغانستان کې چلند لري. له دې سره افغانان باید څوک تاسو د یو اقتصادي چارو د یو مطرح کارپو په صفت باندې څو وړاندیز ورته لري افغانانو ته؟
داسې دي چې اول خو تاسو ته ارزو کوم چې دا خو تر ډېره بریده پورې زما معلومات دادی چې د تیر په پرتله لږ سوی دي. مثلا علت دا نه دی چې دا قوانین تطبیقېږي، علت دغه دی چې عادي خلک کله چې ویني چې مثلا کلدار او شپږ سوه افغانۍ زر کلدار او اوس مثلا راغلي دوه سوه څلور پنځوس، نو په دې خاطر باندې دوی پوه شول چې زموږ خپل غریب پیسې چې دي افغاني تر هغه څخه غښتلي دي، نو کلدار ساتنه ریسک لري. یا ریال هم همدغسې وشو، کله چې د صرفان زموږ تقریبا یو پنځوس شپېته میلیون ډالر په دغه کې تیر کال کې ضرر وکړل، نو په دې خاطر باندې دوی ډډه وکړل. اوس ډېر لږ دی د کلدارو چلند په افغانستان کې، او ریال پخوا ډېر زیات و. تقریبا د جنوب غربي ولایتونو د افغانستان ټول په ریال باندې دا ست کول، یا مثلا مشرقي او پکتیا او کندهار او هلمند دا ځایونه کې تر ډېره بریده پورې خوست کې د پاکستاني کلداري چریدلې. اوس هغه نشته دی، اوس ډېر لږ سوی دي، او علت یې دغه دی چې د دوی باندې ډېر غزارونه وشو او دوی
یعنی خلک باید اعتبار پیونه کې، خلک باید اعتبار او اعتماد ونه کې په دغه پیسو باندې.
دا نه کې اوس د خدا خود یو طبيعي سده، یعنی یو طبيعي حرکت و چې د افغانستان هغه نیمګړ اقدامات چې د حکومتونو لخوا کړي هغه د خلکو لخوا بشپړ شي.
مننه،
په خپل رضایت په شته دوی صدقه کوي.
مننه حافظي صاحب. په فیسبوک کې د سنګزی په نوم یو اوریدونکي دا خبره لیکلې ده چې کوم پوزړوي د ایران ولسمشر تیر کال په همدې ورځ افغانستان د اوبو له کبله وګواشه، او نو دا لیکي چې دا وایم چې نه رئیسی او نه هم د ایران بل جمهور رئیس د افغانانو لپاره ښه نیت لري، باید هوښیار واوسي. په دې برخه کې د اوبو مسله ډیره مهمه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ. اتمر صاحب، که تاسو نظر واخلئ.
بله، او دا ستانګزه صاحب خبره صحیح ده. پر روس کال رئیسی افغانانو تختار ورک، خو بیا وروسته هغه عمرت چې دی ډېر کلک خپل موضوع باندې ولاړو، هغه سې ونه شو. یعنی هغه آیت دوی اجازه ورکړه، هغه آیت راغی، او په نتیجه کې د هغه آیت ارزونه هم دا و چې په مجموع کې اوبه کمې دي، نو افغانستان مستحق دې دی چې د کم اوبو نه دوی هغه کافي اندازه اوبه باید ایران ته ورنه کړي. یعنی د طالبانو د حکومت دریز سمو په دغه برخه کې. خو بیا وروسته دا خبره هم وشوه چې دغه تخنیکي آیات به هر کله مخکې د دې نه چې د دواړو هیوادونو روابط ترینګړي شي، دا تخنیکي آیات به دوی ساحې ته راځي او خپل ارزونه به کوي. په هر صورت اوس دغه مشکل حل شوی دی، لیکن موږ یو بل شي ته هم باید متوجه اوسو چې ایران کې تقریبا څلور پنځه میلیونه مهاجر افغان زمونږ هلته ژوند کوي. د دې کوربتوب هم دومره اسانه خبره نه ده، یعنی هم د پاکستان او هم د ایران د دولتونو سره د دې چې ډېر مشکلات او ستونزې مخصوصا په دې وروستي کلونو کې په دې وروستي میاشتونو کې دا رامنځته شوي دي، لیکن دومره یو اکثریت چې تاسو مهاجر ولرئ په همسایه هیوادونو کې د هغوی د ژوند، د هغوی د خوراک او څښاک، د هغوی د معیشت دا هم یو مشکل دی چې زه داسې فکر کوم چې دوی دغه مشکل من سره ګاللی. دا د اوس نه نه چې تقریبا د دېرش
اتمر صاحب البته او بخشئ د رئیسی په وخت کې چې لکه مو وخت جمهور رئیس شوی دی که ورته ګورو ډیر زیات افغانان بیرته افغانستان ته ایستل شوي دي، حتی ماشومان هم ایستل شوي دي، او د ایران حکومت بیا بیا دا خبره کړې ده چې کډوال باید له ایران وایستل شي، خصوصا هغه کسان چې ویزې نه لري. او یو شمیر افغانانو چې په ایران کې ژوند کوي ازادي رډو ته په مختلفو وختونو کې دغه پیغامونه راستولې دي چې په ځینو ځایونو کې دوی د کار اجازه نه لري، په ځینو ځایونو کې په دوی باندې د مکتبونو فشار هم شته، په ځینو ځایونو کې د دوی ویزې نه تمدیدوي، او هغه کسان چې د دوی په حساب باندې ویزې خلاص شوې ده هغوی په زور په موټرو کې اچوي، چې حتی کله ناکله داسې هم شوي دي چې دوی نه دي توانېدلې چې هغه په کومه فابریکا یا کوم ځای کې چې کار کوي خپل معاش راغونډ کړي او بیرته افغانستان ته راشي. اتمر صاحب
بلې ګوري، یقینا دا زړه بوبنونکي دي، یعنی دا خبرې نه دي چې موږ د پاکستاني مقامات یا د ایرانیانو نه ګورو، خو مشکل زمونږ هم دی. ولې موږ خپل وطن کې دغسې یو آرامي او سلحه نه لرو چې زمونږ تقریبا 8 میلیونه په ایران او پاکستان کې مهاجر دي، همدغه ستاسې اروپا او امریکا او استرالیا ته وګوري. یعنې دا خپله د افغانانو مشکل هم دی چې دوی باید هغه خپل کور داسې وساتي، دومره تشویق شي چې دغه مهاجر په خپل شوق باندې دوی کور ته راشي. په کور کې زمونږ اور بل دی، په کور کې ژوند نشته، په کور کې امنیت نشته، په کور کې مسؤلیت نشته. دا خبرې دي چې افغانان دې ته مجبوریږي چې ایران ته لاړ شي، پاکستان ته لاړ شي، ترکیې ته لاړ شي. اوس تاسو په ترکیه کې وګورئ، عین خبره ده. په ترکیه کې افغان مهاجر یا نور مهاجرین همداسې نیول کېږي، ځورول کېږي، شکنجه کېږي، وهل کېږي، حتی د فزیکی نظر دومره وهل کېږي چې یعنی انسان په هغه باندې خجالت وباسي چې ولې هغه هیوادونه چې دوی د بشر د حقوقو ګارنټي کوي خپل اتباعو دپاره، د خپل هیوادوالو دپاره، بیا دوی همدغسې د نورو مهاجرینو په برخه کې بیا دومره سختریزه دي. نو مشکل یوازې په دغه هیوادو کې نه دی، مشکل دننه په افغانستان کې دی. اوس که هر څوک په افغانستان کې واکمني، دا یو مشکل د افغانانو دپاره دی. موږ به همیشه د جمهوریت په وخت کې دا خبره کوله چې د دولت پالیسي یا ستراتیژي د دغه مهاجرو په برخه کې څه شی دی. په هغه وخت کې خو دا وژل هم نه و، بندي کول هم نه و، شکنجه هم نه و. ولې جمهوریت دغسې یو ستراتیژي جوړ نه کړ چې هغه سره ټول زمونږ مهاجر بیرته هیواد ته راغلي وي؟ یعنی په هغه وخت کې خو دغه پیسې هم ډېرې وي، امکانات هم ډېر و، مرستې هم ډېرې وي. لیکن تاسو وګور په دې 40 کلونو کې هغه وزارتخانه چې په دغه برخه کې کار کوي، دوی داسې یو ستراتیژي وضع نه کړې چې مهاجر تشویق شي یا د اقل د هغوی دپاره د ژوند فرصتونه او زمینه یا د کار دپاره دغه فرصت.
اتمر صاحب، تاسو مهمه موضوع یاد کړی د مهاجرو مسله، واقعا چې ډیره مهمه ده، او هر څوک چې په افغانستان کې واکمن وي باید غم یې وخوړل شي. د دې خطر چې دغه بحث راغوند کو، په ایران کې پلانډ وخت کې انتخابات ترسره کیږي، نوې جمهور رئیس ټاکل کیږي، په دغه اوسنی شرایطو کې د دې خطر چې افغانان په ایران کې ژوند کوي، افغانان په افغانستان کې دننه ډیر خلک بیکاره دي، ځوانان د دې خطر چې کار نه لري، هر وخت لدی ازادي رادو سره لنور رسنیو سره دوی هم دا خبره کوي چې بیرته ایران ته ځو، حتی هغه کسان چې راشړل شي دي بیرته هڅه کړي د چپخچقیل او ایران ته داخل شي، د دې خاطر چې د دوه افغانانو غم وخوړل شي. حافظ صاحب، که ستاسو نظر واخلم، هغه سیاسي اړخ یو بود دی چې سستون سي دي، لیکن څه باید وشي؟ افغانان باید څه وکړي؟
او داسې دي چې افغانان خپل ژوند باید نور پوری تللی ونه ساتي. افغانستان یو مستقل هیواد دی، باید دننه په هیواد کې لکه چې اتمر سره وفرمایل باید مسؤلیت ولري، باید زمینه د کار ورته برابري، باید بشپړ مالکیت ولري په خپل هیواد باندې. نو دا چې وي افغانان هیڅ ضرورت نه لري دې ته چې 8 میلیون کډوال شي په بهر کې او په ډېر سختو شرایطو کې هغوی دغه هیوادونو تر فشار لاندې ژوند وکړي. نو افغانستان لپاره په اول ګام کې دا پکار دي چې یو مقتدر مشروع رسمي کامل حقوق دولت ولري او ترسو چې دا نیمګل دولت وي چې مثلا دنیا پر رسمیت نه پیژني او مشکلات او ستونزې شته دي په ملل متحد کې نمائندګي نه لرو په ډېر هیوادونو کې په بشپړ توګه ډیپلوماتیک خدمات شتون نه لري قونسلي خدمات شتون نه لري مدا او دنه په هیواد کې هم دا بینلي مرستې دي لښوي دي او زموږ اقتصاد او سیاسي اقتصاد په خپل داخلي منابع باندې دي او د داخلي منابع هیڅ کله بسیاتو تر منرسي ډېر پروژې په تدبیری دي لري مثلا د میثاق شهروندي تقریبا وزره پروژې وي چې د توسعه پایدار د ملل متحد پروګرام لمخې تر سره کیدلې هغه په تدبیری دي لري او نورې پروژې هم د غسین شفی دی ورلد بانک یا بانک جهانی نړیوال بانک پروژې دي د بانک شفی اسیا پروژې دي د منطقوي پروژې دي لکه تاپی لکه تاپ لکه کاسا هزار او نور دا ورګادي دي او د دالیج وخر خبره ده د یک را یک کمربند مسله ده دا ټول خالی خبرې دي او هغه اساسي ژمنې چې دي کړې دي یو هم تر سره شوی نه دي په دې خاطر باندې چې موږ اوس په داسې موقعیت قرار لرو چې چا سره قرارداد وکړو او هغه به تخته وکړي موږ خو بین ملي اربیتریشن یا محاکم تجارتي بین ملي خو نه شو راغلی ځکه چې رسمي حکومت نه لرو په دې خاطر باندې افغانان ته پکار دي چې د خپل د ټول نورینو نینو د ختمول لپاره په خپل ځان باندې کتنه وکړي او یو خپل مشکلات د نن په هیواد کې باید حل کړي تر څو چې موږ د غسی یو مقتدر ملي غشتلی حکومت نه لرو زموږ ټول دي مشکلات لپاره زیاتېږي
مننه افسي صاحب جانبا صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي په ایران کې کېدې چې بل حکومت راشي د ایران طبي خبره ده چې د بل جمهور په مشي باندې نوې حکومت جوړیدون کېده کېدې چې په ایران کې د خبرونې په پیل کې تاسو ته اشاره وکړه کېدې چې داخلي اختلافات زیات شي کېدې چې نور ستونزې رامنځته شي ځکه چې د سیمه ټوله یو ډول بے ثبات ده له لبنان او له غزه رانیولې د پاکستان تر هغه سرحد چې له هند سره وصل ده د ټوله سیمه یو ډول لکړکیچ سره مخامخ ده ستاسو باور سره
خو په دې کې چې کړکیچ وزياتیږي البته متحده ریجن په ایران کې په پاکستان کې کړکیچ او ناورین بالکل شتون لري موږ تاسو ته په هیڅ وو د دې شخص نسبته په ایران کې به هم کړکیچ کې د هغه سوال ده چې انتظار کیږي ونشي خو متحده رژیم دا کړکیچ بلويږي ژور کیږي او هر اړخیز کیږي ځکه چې ایران کې سره د دې چې ډېر تبلیغات کیږي چې دا ډېر مضبوط هیواد دی دا ډېر قوي اقتصاد لري د دې اقتصاد عمدتاً په د دې په ځای رول ایران کوم صادرات نه لري هغه حتی دا درونو چې دی لیږي دا یو نوې انتحاري درونو دی دا هغه درونو سره مقایسه کیږي نه چې اسرائیل لري یا مثلا ترکیه لري دا انتحاري یو مرمۍ ده چې خوشکیږي عمل ته د منځ ځي کوم ټکنالوژي کی لاس راوړنه دا نه ده همداسې اقتصادي اقتصادي او کې تاسو وګورئ چې نه ایران دنیا ته څه شي صادروي غیر د خپل ایدیولوژي او دې ایدیولوژي سره دا حدود نه ده چې واکه خلکو ته شي دا با اسهان مسو فو ساتي تر یو وخت ته اما بیا څه کیږي نو په دې ترتیب څه اوس ایران کې هر څه کیږي هغه به کیږي البته تا په مونږه غږیز لري چې مونږ غوښتنې است او مهمه دا ده چې په افغانستان کې لکه چې د څنګه عزیزان او فرمایل یو مسول او ملي حکومت رامنځته شي چې هغه هم د افغانستان د خلکو نو مسؤلیت را لاستیک تر لاستیکي او به او هم داسې بیا لار شو چې هغه بنلي مسؤلیت رامنځته شي غیر دا چې مونږ د هر کانتي چې هر گاونډي کې رامنځته کیږي دا یو فار وکی وو او دا غي هغه منفي پایلې په مونږ باندې لا نور هم منفي تاثیرات پری دي چې یا هم دغه حاکم دلته د افغان په هیڅ بلنه ورکوم چې ملي حکومت مسؤل حکومت ته ورکه کی چې دوی هم په دې ډول ولري د یو ملکی انسانانو په هیڅ دغه د شبه نظامي توب نه راوځي دغه د تحمیلي طالبانیزم نه راوځي او دې تزلیک کې چې په افغانستان کې دوی هم مسؤلیت ترلاسه کړي او یو مسؤل حکومت ملي حکومت رامنځته شي بل دا چې غرق شو
مننه جان واسب وخت کم پاته ده اتمر سب کستاسو نظر واخلم څه باید وشي یعنی افغانان باید څه وکړي چې لدغه کړکی چې د سیمې د هیوادونو له تاثیراتو هته راووز زکه چې د سیمې هیوادونه به ترجنو تاثیراتو لاندې راځي او طبي خبره ده ژوند روان دي.
متاسفانه سیمایز او نړیوال رقابتونه دوی د یو حال خواته لاړ شي ورځ تر بلې دوی تقابل تزي او ورځ تر بلې دا سختي. زه داسې فکر کوم خدای نخواسته یو لویه جګړه ای صفه په سیمه کې را روان دی. اول خو موږ باید صبر وکړو چې د رئیسي مړینا د دې تباعت په ایران کې او په سیمه کې څه شی دي. وروسته تحولات شته که نشته؟ د بلې خوانه په خپل افغانستان کې هم د تشویش وړ خبره دا ده چې افغانستان متاسفانه چې یو بحران خواته روان دی. دا بحران هم د نړیوال اړخ لري هم دننه په افغانستان کې هم سیمه ایز. نو اوسني چارواکو ته دا پکار دی چې د افغانستان په ملي ګټو باندې دوی فکر وکړي او افغانستان د دغسې یو هیواد د افغانستان نه جوړ کړي چې هغه کې ټول افغانان خوندي شي. افغانان مسؤلیت لري او د دغه هیواد دپاره د دوی منابع او انرژي په سمه توګه وکارول شي.
بله اتمر صاحب له تاسو ډیره مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. له ښاغلي حافظي څخه ډیر منندوی یم چې په دې بحث کې ګډون وکړ او جان باز صاحب له تاسو څخه هم تشکر چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. دا اوریدونکو هم منندوی یم چې د فیسبوک له لارې او د واتس اپ له لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زحمت شبر اجازه اخلم.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزاوند دا د زړه درزاوند دا شپې ته پناوړه ماش پچو په ال چوپا دا زماوند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپې ته پناوړه ماش پچو په ال چوپا دا زماوند دا زپکی وینم تا درد زای زای ما